السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. نن د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب دیرشمه د نومبر 28مه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې د سپین بولدک چمن پر دروازه پر پاکستانی سرتیرو د برید اصلي طرف پاکستان ته سپارل شوی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې پاکستان ته د کوم کس د تسلیمولو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خبر سي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یو اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو سره وژلی او دوه نور ټپیان کړي وو. د همدې پیښې له کبله پاکستاني لوري دغه دروازه تړلې وه. ژمنه سوې چې دا دروازه به نن پرانستل کیږي. د افغانستان لپاره د ایران استازي له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران تسنیم خبری اجنس راپور ورکړی چې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د اطلاعاتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسیون جوړولو ته اړتیا لري. هغه د افغانستان له نورو ګاونډیانو هم وغوښتل چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیزاتو او د مهمو معلوماتو د تبادلې لپاره یو چوکاټ برابر کړي. که څه هم د ایران په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تهران په تیرو 15 میاشتو کې له طالب چارواکو سره ځینې اړیکې پاللې دي. د طالبانو یو چارواکي د چین له ایم سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تطبیق چارې بیا پیل کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک پروژې د قراردادي چینایي شرکت ایم سی سی لمرستیال او مین سره کتلی. د قانونو او پټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې په دې کتنې کې د مس عینک پروژې د بیلابیلو برخو د لرغونو آثارو د انتقال، د موجوده ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وسو. اعلامیه زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت غږ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د دې پروژې کار عملا پیل کړي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت په اعلامیه کې د ایم سی سی شرکت د اجرایوي مرستیال او مین په حواله راغلي چې له عینک سیمې څخه د لرغونو آثارو تر بشپړ انتقال وروسته به په عملي توګه خپلې ساختماني چارې پیل کړي. په قزاقستان کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره رایه اچونه بیگانه وخت پای ته ورسیده. د ازادي اروپا ازادي رادیو د قزاقستان څنګه د راپور پر اساس اوسنۍ ولسمشر قاسم جمر توقایف په دې ټاکنو کې بریالی ګڼل کیږي. د قزاقستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون ټاکنو کې د خلکو عمومي ګډون نږدې 80% بللې، خو دغه ډلبندي په بیلابیلو شهرونو کې سره توپیر لري. توقایف په لږ تر لږه دوو وړاندویونو کې د څه باندې 80% رایو په خپلولو بریالی سوی. په قزاقستان کې دا ولسمشري ټاکنې تر یو لړ سختو اعتراضونو وروسته وسوې. د سارش کال جنوري میاشت خونړۍ بلل سوې ځکه د قیمتونو لوړېدو او اداري فساد پر ضد د ولاړو سویو معترضانو او پولیسو ترمنځ سخت اخوډب سوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلورادو ایالت د هم جنس بازانو په یوه کلب کې تیره شپه یو 22 کلن وسلول کس په ډزو سره 15 کسان وژلي او 25 نور چپیان کړي دي. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ونیول سو. د پولیسو مشر آرجن واسکویز ویلي په دې کلب کې تر حملې وروسته دوی وسلې موندل سوې دي. پولیسو حمله کوونکی آندرسن لی آلدریچ بللی چې په توقیف کې دی او د چپونو درملنه یې روانه ده. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې پوځ د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین له یرغل راهیسې په اوکراین کې پر ځینو اهدافو شاوخوا 4,200 میزایل ویشتلی دي. ولودیمیر زیلینسکی پرون په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره وکړه. هغه زیاته کړه چې د اوکراین په سلګونو ښارونه ویجاړ کړی سوي، په زرګونو کسان وژل سوي او په سلګونو زره نور کسان په جبري ډول روسیې ته اخراج سوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي چې روسیې پوځیانو یوازې د نومبر پر 15مه په اوکراین کې پر استوګنیزو ساحو نږدې 100 توغندي وویشتل شي. له کبله یې د اوکراین شاوخوا 40 میلیونه وګړي له برېښنا بې برخې سول. راپورونه وایي مسکو او تهران پر یوه موافقه ثلاثي وي چې له مخې روسیې ته زمینه برابرېږي څو په ایران کې ډیزاین سوې بې پیلوټ الوتکې تولید او په اوکراین کې د جګړې پر ډګر وکاروي. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې وړ مورځ د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې له دې موضوع خبر دي دغه راپور ورکړی دی. د دوی په خبره دغه موافقه د دې میاشتې په لومړیو کې د یوې کتنې پر مهال نهایي سوې ده. دغو سرچینو ویلي تهران دا مهال مسکو ته د دغو الوتکو د تولید لپاره د ډیزاینونو او کلیدي پرزو په ورسپارلو بوخت دی. روسیې د اوکراین د پوځ او ملکي تاسیساتو په وړاندې د ایران سخت ځانمرګي او جنګي بې پیلوټه الوتکې کارولې دي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن درې لوبې کیږي. لومړی هغه کې ایران له انګلینډ سره مخامخېږي چې لوبه به د افغانستان پر وخت مازدیګر پر 5:30 بجو پیل سي. دویمه لوبه د سینیګال او هالنډ ترمنځ د شپې پر 8:30 بجو کیږي، او درېیمه لوبه د شپې ناوخته پر 11:30 بجو د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ ترسره کیږي. بېګا د نړیوال جام په پیلیزه لوبه کې کوربه قطر 2-0 له اکوادور ماتې وخوړه. خبرونه مو د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې پاکستانی چارواکو له طالبانو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د سپین بولدک چمن لویه لار به په مشروط ډول پرانیزي. بلخو د پکتیا له ډنډي پټان ولسوالۍ د طالب وسلوالو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول شوي. عیني شاهدان وایي
زخمیان شوي دي. دواړه لوري درندې وسلې لکه ماوان او د شي غټ غټ مسلې درندو وسلو گزارونه په یو بل باندې کیږي.
د یو نامه مرستل د تاجکستان او ازبکستان له چارواکو سره پر افغانستان د خبرو لپاره دغو هیوادونو ته په سفر تللې. پاریس کې د پی ټی ایم ملاتړو افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه.
ښځې د سبق نه بغیر پاتې کېدل یقیناً چې دا غي دا جنوسایډ دی.
خلک وړي چې د کندهار کابل لوی لار دی په اساسي ډول ورغول سي. دا مهال د دې سړک د بیا رغونې چاري روانې دي.
زموږ دا غوښتنه ده چې منا موټران وسایي، منا خلک وسایي، منا ډمبر جوړ سي ډېر شخون کې.
د خوست د قلندر ولسوالي اوسیدونکي وایي چې د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، په دلیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټاک ورته یې یغه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي.
په کندوز او تخار کې چپن پلورونکي وایي چې کاروبار یې پیچ تک شوی.
دا چپنې جدید زمې لپاره ډېرې مفید ښې چپنې دي. د مونږ پلورونکو کو دا غوښتي دي، دا سنتي کار ده، ښې ګرمیم دي او ډېرې ښې دي. خاصه
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په اړه هم راپور په دې خپرونې کې اوریدلی سي. د خپرونې په دویمه نیمه کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لست ورزو د راپورونو برخه ته. پاکستانی چارواکو له طالبانو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د چمن سپین بولدک لار به په مشروط ډول خلاصوي. د سپین بولدک چمن لاره څه باندې یوه اونۍ مخکې د یو پاکستانی سرتیری د وژل کېدو له کبله وتړل سوه. بلخوا طالب ځواکونه او پاکستانی پوله ساتي له دوو ورځو راهیسې د ډنډي پټان او کرمې ایجنسۍ سره په سختو نښتو اوښتې دي. سپی ولاستانګزای او نور تفصیل.
چمن سپین بولدک لار به د ټولو خلکو او ترانزیت پر مخ له دوشنبه پرانیستی وي. دا په چمن کې د پاکستان د کمیساری د مرستیال عبدالحمید زهری ژمنه ده چې پرونی له طالبانو سره تر ناستې وروسته په یو بیان کې کړي. چمن سپین بولدک ورسله هغه څه باندې یو اونۍ مخکې وتړل شو چې دی وسلوال بریدګر په ډزو سره یو پاکستانی عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. پاکستانی چارواکو ویلي و تر هغو دا لار نه خلاصوي چې طالبان دا کس دوی ته نوي سپارلی. زهری ویلي طالبان ورته ژمنه کړې چې بریدګر به نیسي او سزا به ورکوي.
افغان حکام نے ان ملاقاتوں کے دوران
افغان چارواکو د دوه خبرو پر مال په دې پیښه سخته خواشینی وښوده او دا ډاډ یې څرګند کړ چې مجرم به پار صورت ژر تر ژره نیسي او سخته سزا به ورکوي. په بحث کې پریکړه وشوه چې د دوستۍ دروازه یعنی د چمن سپین بول د کلار بل دوشنبه ورځې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانستل شي.
تجارت کې به وي او پیډ سټیشن موومنٹ کې به دونو کې لیے کھول دی جائے.
په کندهار کې د طالبانو د بهرنیو چارو د ریاست سرپرست ملا عبدالشکور اقانی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې او ژمنه شوې چې له دوشنبه به دروازه پرانستل کیږي.
خو وادی خو مکمل وادی وکي اوس کدی خپل وادو په وکز مشر په سر کې ان شاء الله کېند تجارانو ده هم خلګو در چپ مخ روز اخلاص
د چمن سپین بولدک د دروازې لترل کېدو سره سلګونه موټر دواړو خواو ته ولاړ پات شول. په بولده کې افغان سوداګرو اندېښنه وښوده چې دوی به په میلیونو ډالر تاوان وویني. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیګا ناوخته په یو پیغام کې هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې ګواکې طالب چارواکو په سپین بولده کې په پاکستاني عسکرو بریدګر کس پاکستاني ځواکونه ته سپارلې. طالبانو نه ده منلې چې په بولده کې په پاکستاني عسکرو بریدګر د دوی په ډله کې دی، بلکې ویلي چې د بریدګر د پیژندلو او نیولو هڅې کوي او دا چې د ورته پیښو د تکرار مخه نیسي. دا یوازې د چمن سپین بولدک پوله نه ده چې شخړې پکې کیږي. په جنوب ختیځو پولو له هغې ډلې د پکتیا له ډنډې پټان او د پولي هاخوا کرم ایجنسۍ سره له دوو ورځو راهیسې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو د سختو جګړو راپورونه ورکول کیږي. په کرم ایجنسۍ کې پاکستاني ځواکونو او د سیمې مشرانو د آزادې اروپا مشال راډیو ته ادعا کړې چې دوه پاکستاني پوله ساتي پوځیان او دوه ماشومان په کرم ایجنسۍ کې د یکشنبې ماسپښین مهال د طالبانو په بریدونو کې ټپیان شوي. د پولی دی خوا کڅام د ډنډې پټان خلکو د زینو کسانو د مرګ جوبلی خبره کړي، خو دقیق شمیره لا نه دی معلوم. د ډنډې پټان د سرحدي سیمو اوسیدونکو د جګړې له شدت اندېښمن دي. محمد ناصر د ډنډې پټان اوسیدونکو د آزادۍ رډو سره یک شنبه ناوخت د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ:
ډېره شدیده جګړه له دوانی مبجو څخه ورسته تر دې مهاله روانه ده. نو په جګړې کې تلفات شته دي، د مړو دقیق ارقام نه دي خودل شوي، خو زخمیان شوي دي. دواړه لوري درندې وسلې لکه ماوانه دا شی غټ غټ مسلې درندو وسلو گزارونه په یو بل باندې کیږي.
محمد علي خروټه هم د جګړې سیمې ته نږدې استوګند دی.
جګړه د دوه دوانی مې بجونه تر وسه پورې روانه ده. سپات او درانې وسلې شوي دواړه لورې لخوا، خو بدبختانه سره به ووایو واتیا د سترې توپو مرمۍ ځایي کورو په خواب شا کې لګېږي. واتیا خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي په ډنډې پټان کې کومه تازه نښته نه ده شوې، او دوه ورځې مخکې چې کومه جګړه شوې وه د پلټنو لپاره یې دواړو خواوو پلاوی ګمارلی او خبرې کوي. د راپورونو له مخې جګړه وروسته له هغه پیل شوې چې په کورمه کې قومي خلکو له اغزن تر اخوا له طالبانو سره په لانجه اوښتي. د کورمې لوی قوم بنګخ ادعا لري چې له اغزن تر اخوا په ډنډې پټان کې د دوی سلګونه جریبه ځمکه پاتې چې برخلیک لا نه دی معلوم.
پرون د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړو د لاریون پر مهال په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. دوی پر هغه څه هم انتقاد وکړ چې پر ډیورند کرښه له افغان وګړو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو بد چلند بلل سوی دی. د بشري حقونو له فعال او د پی ټی ایم له یو ملاتړي زر علي خان اپریدي څخه مې چې په لاریون کې ګډون کړی وو د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې د پاریس په لاریون کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په باب دقیقا څه وویل سول.
د پاریس کې د پی ټی ایم ګډونوالو جنو د خونزو په حواله د پرادستو په حواله باندې دا مطالبه وکړه چې دا یو وشتمه صدی ده، او په دې کې خزی د سبق نه بغیر پاتې کېدل یقینا چې دا غي دا جنوساید دی، هغه سره دا ظلم دی، زیاته دی، او دا افغانستان د ترکه نه بلکې د تنزل طرف ته بوزي، تیرو ته بوزي. نو ګډونوالو په سختۍ سره دا مطالبه وکړه د نړیوالو نه، او دغه چې کوم خلک ناشتي قابض دي په افغانستان کې چې دا د زر تر زره دا د پرانستل شي، ماشومانو ته دا زمينه برابر کړي چې هغه خونځو ته لاړ شي، هغه سبق وای او هغه نړۍ سره ژوند وکړي، صحیح ژوند وکړي، دا نه چې هغه تیرو کې ژوند وکړي، هغه رڼا ته راشي.
د شوونځیو د بیا پرنستلو غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې په افغانستان کې پر شوزو او نجونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. په دې باب لنډیوالې ټولنې لارینوالو څه غوښتنه وکړه؟
یو خدای چې پی ټی ایم وخت په وخت باندې د نړیوالو نه دا مطالبه کړې ده چې د افغانستان کې دننه تقریبا یو کال شو چې د ماشومانو د جنکو په خونځو باندې په سکولونو باندې مکتبونو باندې بندیز دی، هغه سکولونو ته نشي پرېښودلی. وخت په وخت باندې دا مطالبه شوي دي، خو نن داسې یو مطالبه وشوه چې هغه د لر بر افغانان راجم شو د پی ټی ایم د چترای لاندې او په پارس کې په اروپا کې، او دا مطالبه وکړه او نړیوالو نه وکړه چې تاسو باید دا خبرې ډېرې سیریس واخلئ، ځکه چې افغانستان ورځ تر ورځه دغه تل چې کوم خلک ناشتي په افغانستان باندې قابض دي، دغه د خزو او بیا په خاص توګه باندې د ماشومانو چې کوم بنیادی حق دی د سبق، دا غي خلاف روان دي او هغه تیروت بوزي. او دا نن ډیر په یو ډیر فارمل طریقې سره او ډیر په زور باندې او ډیر په دی باندې زور ورکړل شو چې ګینه تاسو دا سکولونه دا مکتبونه خلاص کینو کوي او طرف ته او طالب دی یا په افغانستان کې ناس کم خلق دی هغه د خزو د حقوقو د مشمارو د سبق د حق د هغه باندې د هغه د ختمولو د نور زیاتی کولو کوشش کینو بل طرف د پی ټی ایم بیا په دې کې کم خلق هغه دا ډیر په سختۍ سره مطالبه وکړه چې نه مشمانو ته تاسو زمينه برابروي د سکولونو د مکتبونو تاسو دا کولو کوي ځکه چې افغانستان آباد شي خزو نه بغیر او د سبق نه بغیر خو یو وطن هم ترقی نه کوي.
په ورستوي کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلولو ترمنز د جګړو او نشو تو راپورونه هم ورکول سوي. د غرس په سپین بولدک چمن کې د تیري اونۍ پیښه هم کړکیچ زیات کړي. د موضوع ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟
پاس چې کم خلک ناشتي نو هغه ته خو زه په دې نظر ګورم چې هغه د پاکستان د استخباراتو هینډ پیک خلک دي، هغه د پاره کار کوي او هغه ټول نړۍ ته پته لري چې شل کال دا خلک دي او ساتل پاکستان فوج یا پاکستان چې دی هغه استخبارات دا طالب یا مذهبي خلک قبضو د پاره دا استعمالوي. نو زه کوم چې په سپین بولدک باندې یا په غلام خان باندې یا په پتورخم مالی کمی پیخی کیگی پا چمن مالی کمی پیخی کیگی دا خو پری پلان دا دا خو مخکنه دی دی افغانانو دا لربر خلکو تا ستونز جوڑی دا خو دی پلیننگ کرده زکر چه پاسم کم خلک ناستی آو دا لان دی یو خلک دی نو دا پلیننگ سره کیگی زبایم چه دا سازشته دا دا افغانانو زکر چه افغانان کا پاستی کلان دی دی دا خو تګرا تک دا خو د زرګونو کالو تګرا تک دی کور یو طرف ته دی او جمعات بل طرف ته دی. نن داسې مشکلات چې خلک پلاری مړ دی لور جنازې ته نشتلې زوی مړ دی مور یې نشتلې نو دا یو مشکل دی او بل دا یو کام دی یو خلک دی نو د خلکو ترمنځ ستونزه نشته. ستونزه د پاکستان د فوج د طرف نه ده، استخباراتو طرف نه ده او دا ښه پلیننګ سره کوي ځکه چې دا خلکو د ستونزو جوړي مشکلات جوړي او خپل ځان ته کې نه.
د بشري حقوقو فعال او د پی ټی ایم یو ملاتړی زر علي خان اپریدی وو پروند د فرانسې پلازمینه پاریس کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم ملاتړو د لاریون پر مهال په افغانستان کې د ټولنجونو پر مخ د شونځیو د بیا پرانستل کې دوه غشتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
او سمبل راپور راخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال د تاجکستان او ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه د خبرو لپاره دغو هیوادونو ته په سفر وتلی. یوناما پرون په ټویټر کې اعلان وکړ چې مارکوس پوتزل د تاجکستان پلازمینه دوشنبې ته رسیدلی او له هغه وروسته به ازبکستان ته ځي. د روسیې دو متحدو هیوادونو ته د یوناما یو چارواکي داسې مهال سفر کوي چې تیره اونۍ مسکو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و، خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه و ورکړل سوې. صفی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مارکوس پوتزل له دغه هیواد او خلکو سره د سیمه ییزو همکاریو په اړه د خبرو په هدف تاجکستان او ازبکستان ته تللی. یوناما اعلان کړی چې ښاغلی پوتزل به د دې اونۍ د خپل سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو له حکومتي چارواکو سره له افغانستان سره د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. یوناما په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې ښاغلی پوتزل پرون دوشنبه ښار ته رسیدلی. مارکوس پوتزل له افغانستان د منځنی آسیا دغو دوو هیوادونو ته سفر کړی. د تاجکستان او ازبکستان استازو د تیرې چهارشنبې په ورځ په موسکو کې په یوه غونډه کې ګډون کړی او له ټولو ګډونوالو سره یې موافقه کړې چې د افغانانو ترمنځ د خبرو او په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره به همغږي او سیمه ییزې هڅې زیاتې کړي. دغې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي نه وبلل شوي. که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ازبکستان په ګډون ځینو هیوادونو له طالب چارواکو سره اړیکې نیولي چې له ترمز تر پېښوره د اوسپنې پټلۍ د غځولو په پروژه کار وکړي چې تمه ده له مزار شریف او کابل تیر شي. تاجکستان تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې او ویل کېږي چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم هلته میشت دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې تر اوسه په افغانستان کې د بشري حقونو په مسایلو کې پر طالبانو په ښکاره نیوکه نه ده کړې، خو تل یې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. که څه هم طالبان وایي چې د دوی حکومت ټول شموله دی، خو روسیه او متحدین دا ادعا نه مني او وایي چې د طالبانو له دې څرګندونو سره موافق نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د پیلیدو په اړه، په قطر کې د فوټبال نړیوال جام تیر شپه له شور او زوړ سره پیل شو. په لومړۍ لوبه کې کوربا ټیم قطر له اکوادور سره لوبه وکړه، خو 2-0 یې لوبه بایلوده. د نړیوال جام په دوام به نن په بیلابیلو وختونو کې درې سیالۍ ترسره کیږي. نور له سپی ولاستانګ زینه
د قطر الخور ښار کې البیت لوبغالی د نړیوال جام د شاندار او لشور ډکو مراسمو شاهد و. د پرانیستې په مراسمو کې ځانګړي سندرې وویل شوې، په زړه پورې نندارې ترسره شوې او اورلوبې وشوې. په البیت لوبغالی کې شاوخوا 6000 کسانو لوبه په ژوندۍ بڼه کتله، خو د نړۍ په میلیونو خلکو د فوټبال د نړیوال جام د پرانیستې مراسم او لومړۍ لوبه په ټلویزیون ولیدله. د نړیوال جام کوربه قطر د تیر شپې په لوبه کې ښه ونه ځلید او د اکوادور په وړاندې 2-0 ماته وخوړه. دا لومړی ځل دی چې قطر په نړیوال جام کې ګډون کوي. نن به درې لوبې ترسره شي. لومړۍ لوبه کې به د انګلستان لوبډله د افغانستان پر وخت مازدیګر 5:30 بجې له ایران سره لوبه وکړي. دویمه لوبه د هالند او سنګال ترمنځ د ماښام په 8:30 او درېمه لوبه د شپې پر 12:30 د امریکا او ویلز ترمنځ ده. د لومړي ځل لپاره د فوټبال نړیوال جام په یو عربي هیواد کې ترسره کیږي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دغه سپورتي ستر جشن له دوبی څخه منی ته لیږدول کیږي. لامل یې په اوړي کې په قطر کې زیاته تودوخه یاده شوې. د نړیوال جام د سټیډیومونو او نورو ټولو اړوندو لګښتونو دقیق حساب نه دی معلوم، خو د واشنگتن پوسټ په ګډون رسنیو راپور ورکړی چې قطر د سګنی نړیوال جام لپاره شاوخوا 300 میلیارده ډالر لګولی دي. د دغو رسنیو د معلوماتو له مخې روسیې د 2013 کال په نړیوال جام کې 14.2 میلیارده ډالر لګولي وو.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چاري روانې دي، خو پر دغه لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي چې دغه لار دي په لنډمهاله توګه نه بلکې په اساسي ډول ورغول سي او د ساتنې لپاره دي تدابیر په پام کې ونیول سي. مسافر په ځنګړې توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دې لار له ټاکل سوي معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو لامل سخت زیانمنه شوې ده، چې اوس د بیا رغونې چاري په بیلابیلو برخو کې روان دي. د یادی پروژې مسول انجنیر عبدالباقی وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پورې د شپږ 40 کیلومتره سړک د بیا رغونې چاري د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د 250 میلیون افغانیو په لګښت روان دي، او تر هغه وروسته به تر کابل پورې د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې د کابل کندهار د لوی لارې یو برخه ده، چې د کندهار ښار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت تر سرحد پورې غځي. شپږ 40 کیلومتره اوږدوالی دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلیږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسي.
د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکي چې تلې د دې لاري د خرابوالي شکایت کړی وای، د لاري په جوړېدو سره به اوږد مزل لاند سي. نیاز محمد موټر چلوونکي:
موږ شپه په لار باندې کلو، دا به دونه پر پراک په درلودي، موږ دونه ستړیو چې بيخي به اندازې ډېر ستړیو. نو وایسه دونه خوندوره جوړه کله وځه پر روانو دون شایسته خوند کاوی چې بالابود خوند نه جوړیږي وزه د غزنه سره روان او دغه موټر دی د غزنه سره روان سوې مسحار نو دغه وزه د تراور چې شوغلا ډیره خراب ده نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل پر برابر دی باید راولاک شي هغه د اکسل پر مطابق باندې چناج ولکه نو بار شخوند ور وساتل شي ډیر شخوند وي کې
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکو مسافر وای د غلار دی پلند محاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنې لپاره دی تدابیر ونیول سي د داروخان او یاقوت پونمونو دوه مسافر په ځانګړي توګه ل موټر چلوونکو غواړي چې پر د غلار ل ټاکل سوی معیار څخه د ډیر بار ل انتقالولو ډاډه وکړي
او غشتن لارم چې د موټر لښتن وړي دي څنګه له سورچې لښتن یو اچ چا وزن یې هغه وزن یې سړک نه خرابېږي دا سړک هم خپل کیو سم برته کندي کندي خراب شو دغه د افغانستان خرابې له سړک خراب
وروره دا خو مخک نه نیدلې او چې معنا شخوندور جوړ سي شمو دغه سي ابل پلا خو چیر دوران کې معنا جنگو کې سر نه نیدلې او وس به ش ډبل جوړ سي ش سم جوړ سي زموږ دا غشتنه ده چې معنا مټران وسای معنا خلق وسای معنا ډمبر جوړ سي ډېر شخوند کې
د کابل کندهار لوی لار 430 کیلومتر اوږدوالی لري چې په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مالی مرسته جوړ شو چې ورسته د جګړو او ماينونو لامل ویجاړه او په زیات شمیر پلون او پلچکونه هم تخریب سول د لارې خرابوالی د دې لامل سوچي په لسګونه ترافیکی پیش رامنځته سي او په سلګونو کسانو ته مرګ جوړ بلواوړي
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو په کندز او تخار ولایتونو کې ځینې چپن پلورون کې وایي چې سش کال یې کاروبار پیکا سوی د دغه ولایتونو چپن پلورونکي له خلکو غوښتنه کوي چې د بهرنیو ژمنو لباسونو پر ځای له وطني تولیداتو کار واخلي
په کندز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود وو خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي دیرش کلن عبدالقیم چې په کندز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې په خوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي
قبلا یو کسی د پوست کې انتخاب مشید
بری په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو خلکو د نوي ګمارل سو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغه ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یو اندازه خراب شوی دی
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې خو اوس دغه دود پیکه شوی دی د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی دریم چند رقم هسته چپنای
موش کندوزی تخاری مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب شوی دی د نورو کلونو په پرتله سش کال زموږ پیرودونکي کم شوی دی
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د راستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاری وایي وس محل په بازار کې یو چپن لزر نیول تر 5000 افغانۍ پورې قیمت لري
ما در خم چپن داریم دا نو چپن داریم تا 2300
مجلس دوله چپن لرو او مختلف رنگونه لري یو چپن لزر نیول تر 5000 افغانۍ پورې قیمت لري د ژمي پر رسیدو سره خلک چپن اخلي خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی
سلوه کلن عبدالغفار له چاهردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپن اخیستلو په خاطر راغلی دی هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله وس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو بیا هم چپنې اخلي
دا چپنې جديدې زمي لپاره ډېرې مفید هي چپنې دي د منګ پلرونی کو دا غوستې دي دا سنتي کار ده هي ګرمیم دي ډېرې هي دي خاصه هي چپنې دي دا ودا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور دا شهر څوک واخلي دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمایم نه تیریږي دا ډیر ښه شی دی لکه بخاری شي
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب سرپل جوزجان بلخ سمنګان بغلان تخار کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. په څو شیبو کې درسي ساعت 19 پروګرام پیلېږي. خو ست دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې د سپین بولدک چمن پر دروازه تر پاکستانی سرتیرو د برید اصلي طرح پاکستان ته سپارل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې پاکستان ته د کوم کس د تسلیمولو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خبر سی وو چې ګواه کې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یو اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو سره وژلې او دوه نور ټپیان کړي وو. د همدې پیښې له کبله پاکستانی لوري دغه دروازه تړلې وه.